السلام علیکم د ازادي رادیو د نن سهار خبري مجلې ته خراغلست درنو اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. جاپان په افغانستان کې د پولیو د ناروغي پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بسپنه ورکړي. یونیسف پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې یې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره 12 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو د کومې نوې پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. پولیو یا د ماشومانو ګوزان هغه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولای شي. د کندهار ښار د غالیو په یو مارکیټ کې پرون سه شنبه اور ولګید. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور پیښې علت د برېښنا شارټي وه. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې اور په نتیجه کې 28 میلیونه افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. د غالیو په مارکیټ کې لګېدلی اور له نږدې 2 ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکي پاکستان ته د هغو شاوخوا 1100 محصلانو د ستنېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې زده کړې کوي. د محصلان وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې. د آی این پی خبری سایټ د راپور له مخې د پاکستان د فدرالي حکومت د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چودري پرون د پاکستان ملي اسمبلی ته ویل چې شاوخوا 1100 پاکستانی محصلان چې په افغانستان کې زده کړې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته پاکستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 6 تنه یې د ځمکې له لارې او پاتې نور د هوا له لارې هلته رسېدلي دي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې 948 پاکستانی محصلان لا هم په افغانستان کې دي. د هغه په وینا په کابل کې د پاکستان سفارت له پاتې محصلانو سره په تماس کې دی او د هغو د امنیت او هیواد ته د خوندي ستنولو لپاره لازم اقدامات کوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې او وروسته د طالبانو حکومت وویل دا لارې به تر هغه وخته خلاصې نه شي چې اسلام آباد د هغو د بیا نه بندولو ضمانت ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ده د خبرو مهمه برخه به له ایران سره روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ترامپ سره وګوري. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنګټن ته د هغه 6م سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ترامپ سره د ده په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحدو ایالاتونو څخه د کلک دریز غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی دی، خو واشنگټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ترامپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازو په امان کې مذاکرات وکړل. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې نن 4 شنبه سیالي سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ورځې 5:00 بجو د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نارندر مودي په لوبغالي کې پیلېږي. دا په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکینی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون نامیبیا هالند ته، نیوزیلند متحده عربي اماراتو او پاکستان متحدو ایالاتونو ته ماتې ورکړه. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن 4 شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلوغه یا دلوې 22مه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 10مې سره برابر ده. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې په افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ د زیاتېدو له کبله د نړیوالو بشري سازمانونو د اندېښنو جزئیات واوري.
لارې په ښاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر وړو ورکم پر وړو ورکم، د ده تر دوا نه دومره دوا وي، دا دې په دام کې نه چې د بل چا سره فکر کوم، لا زه به دته دوا وي یو شی راو.
د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه راپور کې افغانستان د فساد له پلوه یوه درجه شاته تللی دی. په نورو موضوعاتو کې، آیا سګنۍ واورې به د وچکالۍ د مخنیوي لپاره کافي وي؟
یاره واوره خو برابره ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو. زمه لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
د ګردیز ښار د هغې سیمې حال اخلو چې خلک یې له وچکالۍ ځورېږي.
داسې خلک دو چې دغه ځونی کار دی وکړه، د اوبو یې خوری میګور کې جلکۍ ټولې د غوبو نه د برسرنه اوبه چې د کوم بیي مرزی وي دغه نه میږته پیدا شوې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم ورزو. لومړی موضوع ته، د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ د کچې د لوړېدو له کبله هر ورځ نور ماشومان هغو کلینیکونو ته مراجعه کوي چې دا اداره ملاتړ کوي. دبليو اف پی زیاتوي چې د افغانانو ته د خوړو د برابرولو ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکوي او لمیندو او ماشومانو سره مرسته کوي څو د سمدستي علاج د موندلو لارې چارې وروښيي. له دې مخکې په تیره مرغومي میاشت کې د دبليو اف پی مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د شدید خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو عائشه چې زوی له خوارزواکۍ کړیږي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې بې وزلی د دې سبب شو چې ماشومې په خوارزواکۍ اخته شي.
لارې په ښاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر وړو ورکم پر وړو ورکم، د ده تر دوا نه چې راوتونه دوا وي دا دې پرتې دي چې چا راته ویل په دام کې نه چې د بل چا سره فکر کوم، لا زه به دته دوا وي یو شی راو. کوم پیسې پیدا کړه درواغ نه چې دې ورته راوړم، د پیسې نه یې
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د مرغومي میاشتې په ورستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان او ښځې په خوارزواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي وو چې د 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه شاوخوا 298 مرکزونه ترل شوي او د تغذیه د سیارو مرکزونو په شمیر کې د مالی مرستو د کمیدو له کبله د 2014 کال پرتله په 45 کموالی راغلی دی. لقاحتې مخکې د خبرداري د سیستم شبکه راپور ورکوي چې تمه ده د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ خوړو ته د لاسرسي او د کورنیو د عوایدو په برخو کې په افغانستان کې محدودیتونه نور هم زیات شي. د دې ټولنې د جنوري میاشتې په راپور کې راغلي دي چې احتمالاً په فاریاب، غور او دایکنډي ولایتونو کې به خوړو ته لاسرسي او د کورنیو عواید محدود وي. راپور زیاتوي چې په دې ولایتونو کې ډېره کورنۍ له کرنیزو محصولاتو د ترلاسه شویو خوړو زیرمې نه لري او پر بازار متکی دي. په داسې حال کې چې د راپور له مخې د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د کورنیو توان ډېر کم دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د افغانستان شاوخوا 22 میلیون وګړي به په 2018 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. لبلې خو د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام یو ان ډی پی د سې شنبه پر ورځ په راپور کې ویل چې په افغانستان کې د لارو او سړکونو ناوړه وضعیت د دې سبب شوی چې په تیر په ځینو لری پرتو سیمو کې کورنۍ له اړینو خدمتونو او بیړنیو مرستو بې برخې شي. نوموړې اداره زیاتوي چې په کونړ ولایت کې وروستۍ زلزلې د نورګل ولسوالۍ یو کلیوال سړک ویجاړ کړی دی چې په نتیجه کې څو کلیو ته د تګ راتګ لارې پرې شوې دي. په راپور کې راغلي دي یو ان ډی پی د کوریا د جمهوریت په مالي مرسته د افغانستان په ختیځ کې د سړکونو او نورو تاسیساتو رغونه پیل کړې او د دې پروژې له لارې د سیمې اوسیدونکو ته د کار امکان هم برابر کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د اوبو د سرچینو کارپوهان وایي سکال د افغانستان په ځینو سیمو کې تر اوسه ښه واوره شوې او په ځینو نورو کې نسبتا کمه واوره او بارانونه شوي. د دې کارپوهانو په باور د اوریاو د تیرې څلور کلنې شدیدې وچکالۍ د دوام اندېښنه لرې کړې ده. بزګران وایي د غرونو په سرونو واوره پراته ده او لا هم د اوریا د موسم دوه میاشتې پاتې دي. آیا په دې حالت کې به په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه د وچکالیو اغیزې یو څه مهار کړي؟ په دې اړه د سلطان محمد سرور راپور واورئ.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 30 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره له دې چې سخت کال تر اوسه د هیواد په ځینو سیمو کې ښې واورې او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوې او دی د پسرلي بارانونو ته په تمه دی. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالی بند کې د اوبو له کچه ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالی بند اوو ځینې له اوبو ډکې سوي دي.
نو فعلا د دالی بند اوو ځینې ډک سوي دي، دا اته څلوېښت ځینې ډکېږي، یعنی یو څلوېښت نورو ته ضرورت شته.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکي حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړې دي وایي سګنی واوره نورو کلونو ته په کتو ډېره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابره ده، په نظر د نورو کلو هومره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو، ژمی لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسېدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې، نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې، او په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ 5 کال وي لرې شوې، او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واورې او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې که موږ او تاسو وګورئ نو یو ښه اوبیس کال هم دا نشي جبران کولی. نو تاسو ډېرې ښې اوبیس کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولی شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالۍ تاثیر چې تیر څلور کال موږ او تاسو درلوده تر یو
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دو لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډېره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تخویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
facebook.com/azadiradio خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د روانو چارو برخه هم دومره و. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم د خبرونه په دوام کې احمد شیبر در سره دی.
له تکل صاحب څخه مننه. د خبرونه نور برخه ته مو پام راړو.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپاره امتیاز ترلاسه کړی دی. دغه سازمان د 2015 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په 8 نمبر راخلی، وړم کال 14. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه شنبه د فبروري لسمه خپل کلنی راپور خپور کړی چې له مخې افغانستان د 2022 هیوادونو ترمنځ 198 ځای نیولې او د 2015 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښيي چې معلومات د سو خپلواکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دغه شاخص کې صفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوی دی. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوال شاخص له مخې ډنمارک د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولی دی. دغه نړیوال شاخص افغانستان ته 14 نمرې ورکړي چې د 2013 کال پرتله افغانستان په جدول کې یو نمبر ښکتتللی دی. دغه ښکتتلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتېدل ښيي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزې کې د 2020 هیوادونو ترمنځ 198 ځای نیولی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک پخوانی کارکوونکی طارق فرهادي وایي د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزې شاخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجې او مصارفو په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغېز وکړي او کنه؟ ځواب نه دی. ډېر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپېژندل شي او له نړیوال بانک، IMF، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین د زدرډي پښتنې سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور له مخې د 2020 هیوادونو له ډلې 122 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې ډیموکراسي واکمنه ده د پخوا پرتله کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 15، اویا نیوزیلینډ 1، برېټانیا 1، فرانسې 6، او سویډن 1 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لویو قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. د راپور له مخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن لامنیتي، سیاسي او جیوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو له منځه وړلو او له خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور له مخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواکه څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه دی چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان په ټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندي کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري سلو په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي چې په دې کې به سرپرست ماشومان هم شامل دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي په دې کې به سرپرست ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه په خبر کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنۍ څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. دې کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور په ټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړي. کمیټې د غراز په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بی اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیړي، ځکه دا تګلارې د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخې تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي 13 بې وزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف ویلي د تورخم لارې ستنیدونکي شاوخوا 40% ماشومان دي چې ډیری له کورنیو پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دي ورته د زده کړو زمینه برابره شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنګالي کې میش 14 کلن نورلا چې 2 میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا له هریپور کمپه په جبري ډول له خپلې کورنۍ سره ایستل شوې ازادي راډیو ته وویل
تبونه هلته پاتې شول. پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي قوم ته وایو چې موږ ته سجه راکړي، دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولیچرخي سیمه کې میشته یو افغان کډواله چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي او په وروستیو کې له پاکستانه له خپلې کورنۍ سره ستنه شوي وایي ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خوني ګرموي.
دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه برق شته نه اوبه شته، یخنۍ ډېره زیاته ده، د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا 10 کلن زوی مې تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځوو، خو دومره دود ډېر وي چې مجبور شو بېرته کړکۍ خلاصه کړو. بیا خونه یخېږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي.
یو شمېر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشت دي د هغه هیواد له حکومته تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجي محمد نور چې په خاور کې میشته ازادي راډیو ته وویل
نو که پسرلای لار چې بیا موږ په خپل طبیعت زو او که دا غزم کې موږ ته څه لک سہولت پیدا شي چې حکومت له خوانه یا بل اداري له خوانه موږ ته باید کومک ملاو شي چې دا غزم ایدا ماجرین دلته ګرم تیر کړي، دا مشکل دی. موږ
د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو لمخې په دې کې ډیر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیاي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي، د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکي اغیزمن کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي که بودیجا او لا زیات ملاتړ برابر نشي، د بنسټیزو روغتیاي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیاي ناورین پسې پراخ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدل ویشتمه خپور شوی راغلی، د تیر 2015 کال د ډسمبر تر نیمایي پورې د بشر دوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو له امله په افغانستان کې 415 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا یې خدمتونه ځنډول شوي دي. د راپور لمخې د روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 899 روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې کېدل. خو د راپور پټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداري ورکړې چې د بودیجې او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډیدل کولای شي، په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته ویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته. دی وایي پخوا به خو روغتون ته به مو ټلیفون وکړل، هغوی به د ولادي ناروغانو لپاره امبولانس رالیږه او له ولسوالۍ به موټر راتلو. موږ ولسوالۍ ته نږدې یو سات لار لرو خو دا اسانتیوی نشته یوازې هغه موټر دی چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي خو خلک بې وزله دي او بیکاره دي سنځ ډیر او امکانات نشته په دې ژمي کې په کورونو کې د سونتو کې نشته ان په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ له سنځ سره مخ کیږي د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ وی اوسیدونکو ارزو ازادي رادیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته کوم چې شته په هغه کې متخصص ډاکټران نشته دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې د تبې د وینې د فشار نس ناستې او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته د دې ترڅنګ په وخت رسیدنه نه کیږي کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي که یوه حامله میرمن روغتون ته لاړه شي سمدستي مرسته ورسره نه کیږي
په افغانستان کې پروختي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې محل رامنځته شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو لمخې د تیر 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې د راپور لمخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,33,302 پیښو له ډلې 325 مړې رامنځته شوې د راپور لمخې په همدې میاشت کې د شریا سرخکان له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې او له امله یې 10 کسان مړه شوي دغه راز د ملاریا 2223 د ډینګي تبي 340 شدید نسناست نګدي 8000 او د کانګو تبي 10 پیخې ثبت شوی د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغه مره کمزور هم نه دی څومره چې د نړیوالو بنسټونو پر راپورونو کې وړاندې کیږي خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغیو له امله مړ کیږي
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ټراک د پاکو پولو کمر سره مخامخ دي دوی زیاتوي له کلونو راهیسې د یوه زاړه کاریز اوبه کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحي اړخه پوره پاکې او د ټراک وړ دي د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلې یو پوهنتون مینې عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي دوی لپاره د پاک او صحي اوبو له نشتونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی ته د څښاک د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې همې اوبه کمې دي او همې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړي دي د ګردیز خار دستګری فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه زګه ټول د ښکارې ته ځي دا اوبه چې موږ ورته تعبیر کو سره تعبیر کوم هیڅ تکلیف ورته پیدا کیږي ټول د خلی ناس او مسمون اسایي اوبه موږ نه چې دا زمون اوبه دندونه اوبه دي دا پیپ کار بهيږي یو دغه وخت کې د اوبو سره مشکل یو وړي مسم کې بخي دا اوبه د لاس بجو پورې موږ ته اوبه راوونی بعد لاس اوبه او بجونه دا اوبه کاته شي
د ګردیز خار د عسکري فامیلې ختیځ لوریتش تکاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډېر ستونزمن وي چې سرپرستي سپینګیري سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خال سپینګیري دي زوړه دي څوک راوړلی نشي زنه زنانه زوړه دي زنه ماشومان یې وړه دي دا یی کې کوریز د دغ کوریز ته دا ګوري د دغ ډېر پرونه دی بار کوریز هغه وچ ده دا کوریز په ورو وړي کې وچیږي ډېر اوبه داسې وچیږي نه چې مکمل وچی اوبه ډېرې کمې وي دولت نه دي موسسات نه دا خواهش لري چې بلکې کورو تر ته تیری کی
د ګردیز د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته د څښاک پاکې اوبه نشته وایي په دې سیمو کې کړي ډېرې نه پاتې کیږي د ګردیز یو بل اوسیدونکي ایوب خیل وویل
داسې خلک دوی چې دغه ځورای کار دی وکړه د اوبو یې خورې میګور کې جلکای ټولې د غبو نه د برسره نه وبو چې کوم بی مرزای وي دغه نمیک ته پیدا شوه به زور وبو ته مجبور یو می سور پی والا کوي چې ځکه می ګو بو برغه کو بی واسه د ټول خلک بی واسه دي
بلوري ته د ګردیز خار د غبو رسول او امریت مسؤلین وای د محل د غبو د دوه شبکو اړوند ساحه تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوی جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له غبو پات سیمه ته هم خپل خدمتونه وغځوي د ګردیز خار د غبو رسول شبکې مشر مولوی فضل حامد مستقیم وایي
چې دای سرویګانی دغه متر سره کړی دي پراتلونکي کې کوم موږ د ادارې اړوند نوی یا د اقتصاد ریاست تر شتل لاندې کوم اساسي فعالیت کوي وختنه متر کړی دي هڅه مو ده کوخ مو ده هر هغه نقطه چې غلطه دی پکتیا ولایت خاریان یا اوسیدونکو ضرورت ولري ان شاء الله موږ پوره کوخ کو چې وي ته دی پاک او بوستون زوی اورته حل
یاد دیوی په افغانستان کې دوامدار وچکالی دی اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د لامل شوی چې په دې روسي مو کې د څښاک اوبو سرچینه غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابر کمی شي که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، لوګ دی مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټول ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب دولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او د هغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا قشقاري ولي په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله دي. ته خو چې خپل د مکتب سره خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلالآباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، هماغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، بس هماغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شوق به خیل ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شوق. استاسی د ادادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته هم تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه فارغ شولم دولسم نه، بیا ما د خبر راډۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار، راتلونکي کې هیلی خو لرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده. هغه که سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شو. خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدل فلحال، چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکي چېرې یو پېښه شوي، یا طبیعي پېښه، یا همداسې یو بله پېښه شوي. او غوښتل مې چې په اندای ووایم څلور کاله چې سم پکې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي. هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم آبو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته داسې یو ښه داسې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه پارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي یک آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړې، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي. نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یاد کړئ کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. نو هغه همداسې پلاستیکي به کش کړی، غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، نو اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته وویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړ وي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي. دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم ستاسو څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره.
نو ده خوشپارس جریبه بخیر ډیره مځکه ده؟
و مځکه خو بخیر ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د اوبو کمښت ده. اوبه د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو، هغه میا 2 انچ اوبه ورکوي یا سکم 2 انچ اوبه. هغه اوبه چې بیا دی په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کرو کال کې. بیا دې چې اوسا کال خو لاره بنده ده، می بانجان هم بیا کرو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي، او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی وکړه.
ډیره مځکه نه خالی مځکه ده، او کم مځکه چې دغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده، او شپږ جریبه خالی مځکه ده، او بل ده کې ممدغه سلور جریبه باغ ده د قانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالی مځکه.
اغه مځکه چې خالی ده، په غو کې څه کوي؟ او چې باغونه دي، د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی مځکه کې چې دا اول فصل چې موږ غنم پکې کړو، اغه تر څنګه لګنور خالی مځکه پریږدو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سې نورم نیم جریب کدار مځکه کې بیا لوبیا کړو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو، او کم مځکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو، بادام، دغه درې شیان باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو ترکو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې وشیندل بیا چې خو تر شواله ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو په کې تو خم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنگو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو دغه غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بل شي نوزمکه بیا خا او بکو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سم د سینه په سینه لپلار او لنی کنا په همدغه طریقه کرنه در تپاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده کدا د تاول کې مروا جنه والا او دا غنه مو کرنه خو د پلار او د نکنه هم د چ پاتې ده وز موږ ماشومان هم دلته غټ شوی یو مل هم په همدغه ځای کې را لوی شوی یو کوم چې ملي دی یا ما غتی مو کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مځکه برکت ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 بټولې غواړي
دا اوس زمای دی او په کابل کې سکل هیواورې هم وشولې دا اوس لمځکه سره په بغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په بغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواورې نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دېخوا راڅنډ یې او بیا پای بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوت هم کوي او خو میوه او خو حاصل هم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصلي تازه خرسیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو ایو ته تایپی انګور وای مې سکې دانی د شغات غټ و انګور کیوی هغه چور کی غغه د میزان او عقرب کی رسی غغه بیا تا ته خر
بیا د مځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بنی ځکه چې باغونه نه د څه کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې و رسید د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوړي موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمین دی چې خصای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته ځمکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم دغه حاصلات ګټل ډیره کې
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کاله سلور کاله خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو هم دې یو کله یو شی ادمی مولو سوالې بنې کیږي یا په یو پرولو سوالې کیږي یا سو کلو بنې کیږي دغه سلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی
دزمن په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غن نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلک یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼي شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه ورکړي دا کې یو ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکې حاصل ډیر دي زمکه کم نه شي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دی، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړو سږکال یې یو پټای دغه تمنیت کړی دی، د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګاډې واډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس سرکۍ چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سږکال اوړو، هم هغه غټ غټ پارمي ګیلاس. نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه، هغه داسې ګاډې واډې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګاډې واډې ونې نه کېږي، لکه بادام یې په هغه پټي کې ښه، توتې مې ښه، چنار یې مې ښه، دالې پاره یې الوبالو بادام زردالو دا ټولې شي، نو هغه وخت ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، کمه دي چې تامه سړی تې لري چې قوت نه کوي. ما هغه ونې به وباسو، موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې. پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپلې ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي. دغه نه ونې دا درې کاله پاسیل لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې. نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي. نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس پنځه سوه څلور سوه ته ورسوو، نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي. په هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي. نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونې هم شته، او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي. هغه ځینو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، د انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري. هغه انګورو باسلم دغه بادام یې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو یې ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي، چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټیټ ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم دې سړي نوی باغ ایښی ده، او همدغه بادام یې غونډ پکې کړی دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغ مثلا تاسو مخکې پیوند خو د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه دا ټول ته په خپله کوي کوي، په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي، څنګه چل دی
دغه کارونه؟ خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه در زده چې پیکر غواړي. هغه ته موږ یو پوه تجربه کار کس راغلو د یو بل کلي کې، دا دلته زموږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کې، هم هغه د ونو ته راولو. او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړئ چې لس سانتي بیلي اوږدوالی، لس سانتي اوسپندې د بیل، هماغه بنې بس خپله ورته اړه وو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور. دا چې پلانوالي بنې دوه نیم کې ښي، په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغلته د غوري شي جوې غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي، هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګور تاکونه خرابوي. او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونې ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي، چې کمې په لکه پنځه کې چې ونې ایښي دي اوس دا نوې فارمي ونې چې کړی دي، دی ورته بیا خلک همدا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا بس چې ښي اوبه ورکړې چې په دویم کال باندې بس نښه کوي، درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس. او ډېر ښه وخت کې ګول هم غوړوي، ګول یې هم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې هم کېږي. په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه وښه، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه، تعلیم والا نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسیږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاسته او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې په دغه جدي میاشت جدي لومړیو کې پېشندل کېږي بیا دې اوت پنځلسم چې دوی نه یې شنه شوي غوټۍ نه یې غوړوري نه یې غوټۍ کوي دې وخت کې شندل کېږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي او د په دوه درې میاشتو کې بیا بادام پخوي نور حاصل ته رسېږي.
د ونو پیوند ته په خپله کوي که بل څوک ورته راغواړي؟
نه د ونو پیوند خو اسکني پیوند موږ خپله کوو او هغه څو ډوله پیوندو کې څو ډوله د یو رقم غوټۍ ور اچول کېږي هغه بیا نور مسلکي کسان ورته راوځي. اسکني پیوند داسې ده چې د یو ونه وي داسې کمزورې میوه کوي یا غواړي چې ښه میوه په کې پیوند کې هغې دا نیمایي چې به دا ډټ قایچي کې یا به کوم ځای کې چې تنکۍ لښتې هغه نور شاپونه به د دې خپل دې قایچي کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي که اره دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لښته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړل په ترخه کې دا بادام لګوي نو یوه لښته به یوه سانچ ورکړي یوه بله کې او لږ خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت ور اچوي یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به دې قیچ کوي چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې پکې ورکړي هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه بزغلی خو زمونږ د انګور خپلې دي او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مرغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کې ښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې دا بادام و پستې ونې اوس درته مو راوچې شوي دي په دې زمونږ نه کته یو کلی هلته ایښي دي سږ کال په حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکړي.
امان الله خان ته کله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا یې په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوئ که په همغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار ایښی وو؟
نه تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده دسې وکړی چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه اوس کېر کوي چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه باندې به ځمکې کول به کولې ټیکټر به نه ول نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله اوس په ټیکټرو کېږي هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله که داسې وکړی یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه راوتي دي دوا پکې واچوه چاچ که بس یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله دېړ سلپار به و سلپار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاک ووښه اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده پکې.
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځه ورځپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ده که ته پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده که ډېرې غټې غټې جوړېږي چې بېخي زیاتې اوبه لي دا د اوبو ضایات ول یو کس یو څو کسانو هم داسې پایپونه ورته تېر کړل قطرهیي سیستم یې ورته وکړ نو هغه ډېر حاصل ورکړ نو کرا کرا ټول داسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه کړي دي کنه مو فکر شته دا اسری کرنې ته فکر شته دا عوام ته غري نیټه راتونکي کې هم کې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطری سیستم د لارې وګورو چې دا کوم چې موږ اوس وګورو کو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بیخی غاٹی غاٹی غوطه زبکه تیکه شوی سره گرمی گرمی غو که اتا دیشتر رجوع دی بخارات کهوی کستالو زی نو اس خلق کوشش شروع کرده چه دا کرن آتری که کاریم پی روان کرده دا پروس کالما دیر زایی که ولی دا انگورو تاکون تی قطرهی سیستم چول که چه دیر خواه نتیجه ور کرده یوی کام یو بمس را پولی یو تاکون دیر تازه و زتنده اینه که ولی پاسانه بنی زمکه ور تپستاوه
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرهی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپلو قطرهی دی اوبو لگولو سیستم نلره خو پروس کالیم پی اولاس تاکو تجربه کرو اگه که اخه نتیجه ور کرده نو پراتونگی که کوشش کو چه هم دغه غطه وارو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ختم زنجیرې Stop it.